خوست ولایت ډیری فرنګیان دا خبره کوي چې د پخوا په پرتله د دوی فرنګیاتي منسجم شوې دي او دوی اوس ډیر په فرنګي ډګر کې د ټولنې پر جدي اړتیاو تمرکز کوي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د خوست رپورټ لري.
خوستی فرهنگیان وایي چې د پخوا په پرتله اوس مهال په خوست کې علمي او کلتوري هڅې منظمې شوي او فرهنگیان د هنر، ادب، شعر او شاعرۍ ترڅنګ د دې لرغونې ژبې علمي بډاینې ته هم متوجه شوي دي. شاعر او کره کتونکي فریدالله قربان وویل چې
خو داسې یوه ګیله وه چې خوست چې دی یا خوست میشتي فرهنګیان چې دي یوازې هغه په خوله نارې وایي یا په اصطلاح نمایشي کارونه کوي خو دومره ښه کار یې نه دی کړی. اوس دغه ستونزه زه وایم چې بېخیال شوې ده. د اوس هم په ادبي او فرهنګي برخه کې لوی لوی کارونه شوي دي او د لا هم داسې کېږي. په خوست کې درې څلور داسې مطبعې دي چې تقریبا یو کتاب روزانه چاپ کوي.
مدني فعال او شاعر ساده حیدرخیل وایي چې
اوس کې چې کوم کلتوري هڅې فرهنګي کارونه اوس کېږي هغه پخوانه و. په خوست کې اوس څو چاپي رسنۍ لرو. موږ محبت مجله لرو، ولوله مجله لرو، سا مجله لرو، اوبه مجله لرو، د دې ترڅنګ راډیوګانې لرو، د دولتي تلویزیون ترڅنګ خصوصي هم لرو. نو دوی په هره برخه کې د کلتور او فرهنګ ترڅنګ کار کوي.
بل لوري ته د شیخ زاید پوهنتون استاد نورالله خاد لیونخیل د خوست د کلتور او فرهنګ په دودولو کې د علمي او اکاډمیکو مرکزونو په تیره د پوهنتونونو رول ډیر اغیزمن بولي.
شیخ زاید پوهنتون موږ خوست کې لرو. میاشت وړاندې په ارواښت محمد صدیق روحي باندې یو علمي سیمینار دایر کړی و. په هغې کې خوستیانو فرهنګیانو ګډون کړی و. نو طبعا له هغې سیمینار دوی ډیر څه زده کړي دي او یوه بله ګټه یې دای چې له نورو ولایاتو خصوصا پوهنتونونو ته چې علمي مراکز یادوو محصلین راځي. د خوست فرهنګ دې ځای نه وړي. خوست فرهنګ چې دی د افغانستان په کچه بالاخره تیت کیږي.
د پوهنتون یو تن محصل او شاعر ساجد بهار وایي چې خوست یو فرهنګیانو د تیرو کلونو د فرهنګي هڅو او کوښښونو دا زده کړل چې د پښتو ژبې لپاره د شاعري او ادبي هڅو ور اخوا دا ژبه ژباړي تحقیق نویو تعریفاتو او نورو بنیادي علمي فعالیتونو ته هم اړتیا لري.
دوی پیږي چې نن سبا اړتیا یوازې شعر ته نه ده، نثر ته اړتیا ده، ژباړې ته اړتیا ده. یعنی که چیرې موږ په پخوا وخت کې هغه د مشاعرو دپاره کومې ټولنې چې جوړې شي هغه نه وای جوړې شي، ممکن موږ فکر و ژباړو ته یا لیکنو ته بېخي اوروخته یې نه وای. نو هغه پخوا وخت چې و هغه د موږ یو پایل و پایلمه وه.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدي په خوست کې د کلتوري هڅو د انسجام او راغونډولو لپاره د مرکزیت او محوریت نشتون همدارنګه د فرهنګیانو اقتصادي او مادي ستونزې مهمې ننګونی ګڼي.
دا یوه ننګونه ده چې دلته یو فکری تمرکز او د سازماندهۍ لپاره یوه مشترکه منبع نشته چې دوی هڅونې او دوی دغه فعالیتونو ته مرکزیت ورکړي. او له بلې خوا مالي او اقتصادي ستونزې دي د لیکوالانو، شاعرانو او ادیبانو سره د لپاره د دولت ملاتړ، د سوداګرو ملاتړ او د نورو فرنګي کړیو ملاتړ نشته.
دی یادونه ورده په خوست کې خوښه او یاد مدني ټولنې بیلابیل بنسټونه او مؤسسې شته. خو کتونکو په دې کې د ګوتو په شمار بنسټونو او مؤسساتو فعالیتونه اغیزمن بودی او زیاتوي چې ډیری دا ډول نهادونه د مادي هدفونو لپاره جوړ شوي ول چې اوس هغه د لنډمهالو او کوچنیو پروژو بازار هم نه لري.
افغان نومیالی شاعر عبدالمالک بیکسیار چې اوس په ډنمارک کې استوګنده د شیرونو لس ټولګې لري. بیکسیار ډیر آزاد نظمونه لیکي. همداراز د ډیرو افغان شاعرانو شیرونه نورو ژبو ته هم ژباړلې دي. د کره کتونکو په وینا د ښاغلي بیکسیار د وروستیو کلونو شیرونه له مخکینیو سره د تجربو او محتوا له مخې ډیر بدل شوي دي. زموږ همکار احمد شیبر له ښاغلي بیکسیار سره په همدې باره کې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
بیکسیار صاحب ارستو مکان او زمان د هنر داسې پاچایان ګڼي چې قومانده له هغوی سره وي. ستاسو په شعر دنمارک پاچایي کړې؟
پاچایي خو اوس پوښنده کړې، خو کوشش لګیا دی چې هغه پاچایي ته ورسیږي. یعنی اوس پورې هم په مطلق ډول زما شعر خپل ترټوبینه پوره ډول نه دی راښکېدلی، ریښې لا هلته هم شته دي.
یعنی یو څه ناڅه د دنمارک تاثیر پېښ شته؟
بالکل، بېخي هغه تاثیر پېښ شته دی او هغه دی شته دی. بلیا
څه ډول تاثیر یې شته؟
شعر تجربه هم ده او مشاهده هم ده او تخیل هم ده. نو زه خو لیکلونو کلونه اوسېږم، زه چې څه ګورم، زه چې څه وینم، زه چې څه کوم، په دې ټولنه کې چې اوسېږم، دې محیط نه چې زه استفاده کوم. نو دا شان دغه زما لیدلي کتلي دا شان په زما په شعر کښې را ځي خامخا، زه غواړم او که نه غواړم، په غوښتي توګه یا په ناغوښتي توګه باندې.
بېکثیر صاحب، ځینې وخت شاید یو څوک ستا شعر خوښ کړي او که هغه شعر ته ځیر شئ ممکن خپله مو خوښ نه وي، نو ته د خلکو په خوښه پسې ځې او نور همغسې شعرونه لیکې که نه ځان ته ستنې شي؟
زه هېڅکله مثلا په میډیا کښې نه وم، په مشاعرو کښې نه وم. زما شاعري همداسې ګوښې را شروع شوې ده او همداسې ګوښې پاتې ده تر اوسه پورې. نو زه همېشه دغه شعر، زه داسې فکر کوم چې دا شعر د هغه په عمومي توګه باندې شعر ډېر یو شخصي او ډېر هغه ګوښه شی دی. زه همېشه په خپله لار روان یم چې چا خوښېږي ښه تر ښه، او که نه یې خوښېږي هغه دا ډېر نه پرې خفه کېږم چې زما شعر چا خوښ نه شو.
همدغه خبرې کې که چېرته په بل ډول تم شم، یو عبارت که د هنر اخلاق ورته ووایو شای مهم وي. مثلا شاعر چې شعر لیکي باید دی وي، احساسي وي، عاطفي وي او لیکلی وي، له بهره بل څوک او بل څه تاثیر پرې ونه کړي. تاسو څومره موافق یاستئ؟ که څه هم مخکې مو اشاره ورته وکړه خو توضیح غواړم.
زه په دې خبره سره موافقم. زه دغه نه پوهېږم افغانستان ته له کوم ځای راغلي وو دا خبرې چې هغه شاعر د ټولنې ترجمان ده او شاعر خلکو ته لیکي او دا کوي او کوي. دا خبرې ما ته معنا نه لري که نه، کېدای شي ډېر دوستان ته ولري یا علاوه نه لري که نه. زه یم شاعر ځان ته ګډ دی، دا چې د ده خبرې کله کله له نور چا سره د بل چا له ژوند سره، د بل چا له خاطراتو سره، د بل چا له احساساتو سره ګډېږي، دا د شاعر نیکمرغي ده، او که نه ګډېږي هغه د ځان غټه بدبختي نه ده.
بېکثیر صاحب، ځینې وخت شاعر وایي چې یوه منظره زه وګورمه نو الهام راته وشي چې زه شعر ولیکم. ځینې وخت شاعر وایي چې فضا دې ته جوړه شي چې زه شعر ولیکم، او ځینې وخت شاعر وایي چې د بل چا اثر ولولم داسې یو احساس راته پیدا شي چې زه هم باید شعر ولیکم. تاسو څه وخت شعر لیکئ؟
زما له نظره شعر یوازې د خاصو مواقعو شی نه دی. زه فکر کوم چې شعر باید زموږ په ژوند راګډ یو شی وي. شعر زموږ مېلمه نه وي چې کله خدا نه خواسته مثلا هغه اکثرا د افغاني شعرونه چې وګورې که نه، د مور د مرګ احساس، د پلار د پلاني په احساس، او زه یم چې نه، یوازې په غم کې یا په ډېره خوشحالۍ کې شعر باید تا سره نه وي. شعر باید ستا ملګری وي همېشه د سره یي، په ویښه د سره یي، په بیده د سره یي، په کار کې د سره یي، په بس کې د سره یي، په هر چېرته د سره یي.
بېکثیر صاحب، په ختیځې معاصرې شاعرۍ کې د هندیانو شاعري په یو ډول له اروپا متاثره شوې ده، او د عربانو په شعر د امریکا مهاجرو خورا جوت اغېز کړی دی. یوه ډله عربان امریکا ته ولاړل او چې کله هغوی په امریکا کې شاعري وکړه الهام یې واخیست له غربي ادبه. د دوی د شعر تاثیرات پر عربي معاصر شعر باندې خورا جوت دي. د بهر میشتو افغانانو شاعري ستاسو په نظر څرنګه تر اوسه ډېر څرګند تاثیر پر ځای نه دی پرېښی؟
دا خو به نور زیات علتونه لري، خو زما ژوند تر یو څو کاله مخته پورې یو څه د مهاجرینو سره تړلی وه، او هغه د ترجمانګانې دا کیسې مې کولې. د ډنمارک میشتي وایي چې اوسه پورې افغاني مهاجرو په ډنمارک کې یا په ټوله اروپا کې اوسه پورې خپل مسیر نه دی ټاکلی. مثلا دوی وایي چې د پاکستانیانو موقف معلوم دی، د ایرانیانو معلوم دی، د ترکانو معلوم دی. افغانان اوسه پورې لاس پښې وهي چې په کومه لاړ شي، څه وکړي، څه رقم لاړ شي، چا پسې لاړ شي. زه فکر کوم چې هغه فرهنګ او ادب یې هم همدغه شی دی. افغانانو اوسه پورې په خارج کې له خپل ځان ته لار نه دی ایستلی، خاص محسوس نه، زما نظر خو ډېر محسوس نه دی. د بهر میشتو افغانانو په شعر کې د غرب تاثیرات زه ډېر کم وینم، بېخي کم.
که راشو دې ته کوم نوی شعر مو لیکلی، هغه به سره واورو بیا به لنډې خبرې پرې وکړو.
ولې نه، دا یو شعر دی، اعلان. زه د چایم لیک د لاندې بیا انزور د یوې ژېړې پیشو سم لکه مخامخ بنده ته چې ورګوري هم ورګوري هم نه سوچ کې ډوبه، ترې لاندې پته او ترې لاندې لاندې د تلیفون یوه شمېره لیکلې، د زړې ونې په ډډ ټینګ په پلاستیک کې اعلان. دا د پرون نه لا هبل پرون کیسه مې وکړه، نن هماغه اعلان ته یوه په منګ شپږ کلنه نجلۍ لنگیو پوری سیف ترپی او چهی وحی دار جانا جر جر کوا زمی کمیل پیشو ام دا شیبا غوارما نخوشحالی دی جلاغ ریوی پا چهره باندی خور نیکمرگی مای پا حسی باندی شک درلوده نن دنجلی سرا و غاڑا غڑای لار تلیفون پا وگ ولار و آغا بلوری تا مان کم تلیفون ناخلی
ډیر شپه کې سیار صاحب ستاسو دا شعر له هغه سره چې څو کاله مخکې مو لیکلی څه توپیر لري؟
نو دا دغه ټول ته سر تر پای توپیر دی. هغه دا په مجموع کې خو داسې یو شعر په افغانستان کې هغه نه لیکل کېږي او نه داسې مشاهده سړی لرلی شي او نه داسې تجربه سړی لرلی شي.
دا اعلان چې په تخته باندې دی د ټلیفون شمیره او د پیشو انځور دا ټول شای نوی وي په افغان شعر کې، لیکن ستاسو له شعر سره ستاسو د څو کاله پخواني شعر سره څه تغیر لري؟
نو تاسو هدف په دې کې څه تغیر لري؟
یعنی تاسو که فرضاً د دوه کاله پخواني یو شعر خپل راواخلی او دا اوسنی شعر د هغه څنګ ته کیږدئ، تصویر له نظره، د عاطفې له نظره، د احساس له نظره او د کلماتو له نظره، آیا فرق پکې شته؟ او که نه همغه پخوانی شعر دی پوخ شوی او یا هغه پخوانی شعر په خپل حال پاتې شوی؟
نو زه خو هغه د دې سوال ته ځواب ونشم ورکولی، ځکه چې دا زه خو لیکم. یو بل سړی بیا راځي مثلا په دې باندې محاسبه کوي چې مثلا دا فرق لري، د دې احساس فرق کړی دی. زه خپله په خپل شعر باندې قضاوت زه خپله خو نشم کولی. هغه دغه نه پوهېږم چې ستا تجربه څه رقم ده. نور شاعران په خپل شعر قضاوت کولی شي که نشي کولی. یوازینی شی چې هغه زما په شعر کې زما نظره محسوس دی هغه دا دی چې زه شعر لکه پخوا غوندې مثلا په هغه په یو وار نه لیکم. اوس زه شعر ته ډېر زیات متوجه یم، کلمه په کلمه یې ګورم، ټکی په ټکی یې ګورم او څو څو ځله له نظره تېروم، اضافي کلمې او اضافي قصې او د هغه دا شانتي حکومت په خو هم شعر ولیکلو، بس یاره کتاب چې تبرس د لیو کمپیوټر تبرس د لیو کله کله ولا مجبور تم د سره د لیو اوس هغه څو څو ځلې شعر ګورم، بیا بیا ګورم او بیا بیا هغه اصلاح کولم. دا یو شی دا شی زما په نظر محسوس دی او د احساس او عاطفي او دا خبرې خو باید لستونکي یې پیدا کړي پیدا کړي.
همدغه تغییر دی چې اوس شعر بیا بیا ګوري، په خو هم بیا بیا دومره نه کاته. تصادف یو امریکای لیکوال دی، ناقد دی، متاسفانه نوم یې زمایر شو. هغه وایي چې تر ټولو مهم کره کتونکی د یو اثر په خپله پنځونکی دی او هغه سم نقد پرې کولی شي. حتی اوس په ځینو ځایونو کې یو رواج پیدا شوی دی چې ځینې کسان په خپلو لیکنو باندې نقد لیکي. څه فکر کوئ که تاسو په خپلو شعرونو باندې یو نقد ولیکئ، آیا ممکنه ده؟
یاره دا کار خو به زه وکړی شم. دا خو هغه د تاسو له معلوماتو نه ډېر زیاته مننه. خو په افغاني ټولنه کې دا معمول نه دی. دا شی هغه دی دا کار سره وکړي شاید هغه دی د افغانستان خو نمونه ډېر زیات پیدا کېدی شي او دستي بیا چجب پاتې دي که نه. هغه یعنې زه چې خپل هغه پخواني شعرونه ګورم، مثلا که زه اوس کینم خپل لومړۍ مجموعه باندې نقد ولیکم، دا کار بیخي ډېر ښه کولی شم. ولې کېدی شي له هر چا ډېر ښه وکړم.
فکر نه کوئ چې دا ګټور کار دی؟
زه فکر کوم دا ګټور کار دی. دا خو هغه له هر نگاه دا ګټور
وي.
چې هغه دې ته خپله چې ناست او دغه شعر چې دا شعر نقد دی، مثلا خپل هغه غلطیګان ته خلک تشریح کوي چې ورور دغه شعر کې په دغه ځای باندې زه انتقاد لرم، ولې لرم، څه رقم لرم او اصلاح چیه دی.
خو دلته یو خبره ده، یو کلتوري مشکل لرو. مثلا یو اروپایی چې کله یو چاته ځان معرفي کوي، کېدای شي چې هغه ووایي چې زه یو تکړه شاعر یم او فلانه یم، لیکن یو افغان هیڅکله هم د ځان هغه مثبت اړخونه نشي بیانولی. خو دلته موضوع دا ده چې باید څوک دواړه اړخونه رابرسېره کړي، دواړه اړخونه. د لبنانی مشهور ناقد، یعنی د شلمې پیړۍ د نړۍ له مهمو ناقدانو څخه یو هم میخایل نوعیمه ده، هغه وایي چې نقد لکه غلبیل داسې دی، غلبیل د پلاس کې دی، په دې غلبیل کې ښه شیان هم بیلوي او بد هم ترې بیلوي. نو زما مطلب دا دی چې که چېرته بې کسیار په خپله شاعري باندې څه لیکي، نو باید مثبت اړخونه هم را بیان کړي. آیا په دغه کلتوري اړخ باندې به دا جرأت وکړي چې پښه کېږدئ او په خپل شعر به نقد ولیکئ؟
نو خو دومره به هغه